د ورځې لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې او ساته خپرونه کې تر ډیره د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو د ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلي ویسټ نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دسمبر د 15مې او 15مې نېټې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتېدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. ویسټ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې درې جګپوړي چارواکي یې پاکستان ته ځي څو د هغو افغان کډوالو په اړه چې په دې هیواد کې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له چارواکو سره خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. د سازمان په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، نړیوال طالبان له دې کبله غندي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه یې بند کړي دي. خو دا سازمان زیاتوي چې پر هلکانو د طالبانو د دې پریکړې زیانونو ته لږه پاملرنه شوې. په راپور کې راغلي چې له هېواده د ښځو په ګډون د متخصصو استادانو د وتلو، په تعلیمي نصاب کې د ناسمو بدلونونو او بدني سزاګانو له وجې په هلکانو کې ښوونځي ته د تلو ویره ډېره شوې او په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري رالوېدلې ده. په راپور کې یادونه شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکي له دندو لرې کړي چې له کبله یې یا غیر مسلکي ښوونکي زده کوونکو ته درس ورکوي او یا دوی له ښوونکو پرته په ټولګي کې کښېني. طالبانو د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هغه محدودیتونه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو لګولي له تورپوستانو سره د اپارتاید د محل له چلند سره ورته بللي دي. ملالی پرون د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د لسم تلین په مناسبت د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل، طالبان غواړي د نجونو لپاره برخلیک دوی وټاکي. د هغې په وینا طالبانو په افغانستان کې نجلۍ توب غیر قانوني کړی دی. ملالۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو دې کار ته د جنسي اپارتاید په سترګه وګوري. هغې دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال لوبغاړي دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د نجونو او ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا سنا ته خپله وینا وروسته له هغه کنسل کړه چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړې لپاره د ولسمشر جو بایدن د نږدې 1.6 میلیارد ډالر پوځي بودیجې په اړه بحثونه تاوده شول. ټاکل شوی و چې ولسمشر زلنسکی به په داسې حال کې چې اوکراین په دې ساړه ژمي کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقابلې ته تیاری نیسي، سنا ته وینا واوروي. خو ده خپله وینا هغه مهال کنسل کړه چې د سنا د اقلیت مشر مایکل مکونل له خپلو ملګرو جمهوری پالو وکیلانو وغوښتل چې دا طرحه رد کړي. د بایدن ادارې په 13 اکتوبر میاشت کې له کانګرس څخه غوښتي وو چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړې او د سرحدي امنیت د ټینګولو د پلان د تمویل طرحه تصویب کړي، خو د استازو جرګې چې د جمهوری پالو لخوا اداره کیږي دا غوښتنه رد کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل، د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملي کول چې تیره اونۍ اعلان شو وخت نیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده، د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره چې درې وړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیره اونۍ د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو د خبرو په اجنډا کې پر تیلو او سوداګرۍ سربیره د اسرائیل او حماس شخړه هم شامله ده. آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او ورپسې د هیلو وړانګې رادیوي ډرامه خپرېږي.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچیر کم وسیګین د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلی دا دوی لخوا کې پراته ودونه ورته کیږي. په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو یا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته نه ده. دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله نه دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګورئ، کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دېو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مو چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي.
موږ ملګری وو، دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایک وو، خو کچا عمر یې دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي. مګر د ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی، نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ کنه. استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغه سیوانش ولرمنونه یې هماغه دی واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسؤلیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال وته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر. وای اول خو سړي باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې دا ده چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایی کم عمر ځوانان د جنسی رابطه پاړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې، یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چاته ورکړي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغاني ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دي چې شپه ورځ خولی تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې ناول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانی کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه راته کوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په دغه مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې ته خپل تعلیم وکړه، درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دی دنی ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه ترې راضي او خپل پردې نه ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، همي ځان او همي کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خپل آینده خرابېږي ځکه مسولیت چې ونه پیژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د دنه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چیرته دې مسولیت ونه پیژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دی وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ پنځه کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پر فشار راوړي. خو شفیع الله محمدی وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سم رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې دا ناسم چلند ده، د دې سره یو نوع عقده نیسي، د خپل کورنۍ خلکو سره لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امداده خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې خپل کاری محیط کې را سره شریک کړی دی، ته وړ وړ کار نور کوم. لاول می د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رایت خپل پیدا کړی سی خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاریف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل نیم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابستوي یا د کور په مشرانو وابستوي یا که په یو ډول باندې په یو وخت د ټول مسؤلیتونو لغړې کیږي، نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي پوهنتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې دخوا د فامیل دخوا چې دوی هماغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مختبودی. خب بعضی توانه است چې هغه د بی مسؤلیتی سه خدا کار کوي. همو شوتاسی چورتاوی چې مختخور یا مختخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللې. دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلات اس ما په فکر. داسې ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلن سوی دی، دوی ته د وړه کې توپ څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ صدا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو. بیا څنګه دا خپله یو ډیر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو دپاره و، ویل په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکې یا استخدامیې مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږې، یعنی کولی سي چې ډېر په ښه توګه کار وکړې او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاري وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو، د تانلی څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او محترمو اوریدونکو، په سلامونو او نیک هیلو مو هرکلی کوم. وای کولوی دی بیرته را پاسا، ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. را پاسا او روان شه، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخکېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لوېدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیده راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته هم غږ وکړه چې یو پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی دستی راوړمه. ملک صاحب چې د مرغۍ پۍ مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلی ډاک شه.
کور ودان همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ووینځي.
او زما مور ته پام و. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سما د پلار جانا د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه لږ دینه ګورم. دوی ته مې ویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یو کوټه جوړه کړو چې خراب نشي.
دادا دا مشین د ګوړې چای
کور ودان چې نارګولا کا همدلته کېده.
امید زویا زه خوایم چې کتابونه دیم له ځان سره همدلته راوړه، هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.